السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوی چې فرهنګي ادبي او هنري مطالب پکې راغونډ سوی په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغند رول غوښتنه وکړه خبرونه په خبرونو پیلېږي په پاکستان کې د افغانستان سفیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان او پاکستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې په هرات کې د یو بس موټر د چپه کېدو په نتیجه کې 28 کسان ژوبل سوي دي د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر د ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیونو ډالرو انعام اعلانوي په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی او پر ځینو مسایلو یې ورسره خبرې کړې دي شکل زاخلوال د پنځمې پروس په دې اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر مهمو اړخونو تفصیلي خبرې کړې دي نوموړي ویلي له جنرال باجوا سره مې د کابل پروسې د دویمې غونډې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تاګ راتګ د تجارتي سامانونو په ریل لیژ درالیژ دغه راز د دوړې هیوادونو ته پر ورپیښو چلنجونو خبرې کړې دي په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې ترینګلې سوي دي افغانستان او امریکا پر پاکستان تور پورې کوي چې پر خپل خاورې د حقنی شبکې په ګډون حقوق وسلولو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي په هرات ولایت کې د مینی بس موټر د چپه کېدو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 28 کسان ژوبل سوي دي دغه پیښه تیر ماښام د هرات په مربوطاتو کې سوې ده د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیاتو ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی د شغلي شیرزي په خبره په ټپیانو کې 12 ماشومان لس ښځې او یو سړی شامل دي د اوتریش امنیتي چارواکي وایي یو 23 کلن افغان په ویانا کې په چاقو د څلورو تنو پر وهلو اعتراف کړی دی د اوتریش پولیسو پرون ویل دغه افغان چې د ژوند له شرایطو ناراضه و منلی چې یو پیژندوی افغان او د یوې کورنۍ درې غړي یې جلا جلا په چاقو وهلی دي پولیسو د دغه افغان نوم نه دی څرګند کړی هغه د سې شمې په ورځ لږ وروسته له دې په ویانا کې ونیول سو چې یو 20 کلن افغان یې په چاقو وواهه تر دې پیښې مخکې په همدې ورځ د یوې کورنۍ پر دریو غړو حمله وکړه د ده په حمله کې یوه 12 کلنه نجلۍ د هغې 55 کلنه مور او 18 کلن پلار ژوبل سوي دي د 18 کلن پلار حالت نازک شول سوی دی د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله د ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیونو ډالرو انعام اعلانوي دغه انعام د افراطي وسلولو د دوو نورو رهبرانو په اړه هم اعلان سوی چې ګمان کیږي په پاکستان کې دی راځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په بدل کې د څه باندې 15 میلیونو امریکایي ډالرو انعام اعلانوي دغه وزارت ویلي په تحریک طالبان پاکستان پورې د تړلو دوو ډلو جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام ډلې د مشر منګل باغ په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د څه باندې 3 میلیونو ډالرو انعام اعلان کړی دی په لامه کې ویل سوي ګمان کړي چې دغه هر یو کس د تروریستي عملو په ترسره کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو او د دغه هیواد د اتباع او امن ته خطر پیش کړی دی امریکایي چارواکو ویلي تحریک طالبان پاکستان ډلې له القاعده سره خپل اتحاد څرګند کړي او له 2008 میلادي کال راهیسې د امریکا پر خاوره په عامه د حملو خبرداری ورکړی دی چارواکي وایي دغه ډلې فیصل شهزاد ته هم د چاودیدونکو وسیلو په برخه کې روزنه ورکړی وه چې د 2008 میلادي کال په می میاشت کې په ټایمز میدان کې د موټر بم ناکامه حمله وکړه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر می میاشتې پورې وګوري د جنوبي کوریا یو عالي رتبه امنیتي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته وویل ترامپ به هڅه وکړي له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوه موافقه صلاح سي د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاحکار چونګ اویو یونګ چې په وروستیو کې شمالي کوریا ته هم سفر کړی و وویل ما ولسمشر ترامپ ته په خپله کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون اټومي بې وسلې کولو ته تعهد شوولی دی چونګ وویل کیم ژمنه وکړه چې شمالي کوریا به له نورو اټومي وسلو او د میزایلو لازموینو ډډه وکړي. د کیم او ترامپ ترمنځ کتنې چې په تیرې وکال کې په خپلو کې ترخی خبرې تبادله کړي او په نړۍ کې د جګړې بیره زیاته کړې وه، د هغه په ټپه ولاړ حالت د ماتولو په هڅو کې یو ډراماتیک پرمختګ ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د جوړولو د وړتیا ترلاسه کولو پر سر راغلی دی. شمالي کوریا د امریکا د قلمرو د ویشتلو خبرداری هم ورکړی دی. سپینې ماڼۍ او جنوبي کوریا ویلي د کتنې پر سر له موافقې سره سره به دوی پر شمالي کوریا بندیزونه دغسې شدید وساتي. او په اروپا کې د امریکا پوځي قمندان خبرداری ورکړ چې د بالکان سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی. نو امریکا او ناټو ته پکار ده چې له بې ثباته کېدو څخه د دې سیمې د راګرځولو لپاره نور اقدامات وکړي. جنرال کرتیس سکاپروتی پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې سایبري ګواښونو ته اغیزناک ځواب نه دی موندلی. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه باندې 14 دقیقې سوید دي. خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځنګړې سوي ده. خو ځینې راپورونه خبرو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل تازه غونډه کې د افغانستان په سولې کې د سیمې د هیوادونو د رغند رول غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان د حکومت د سولې نوې طرحې ته په اشاره له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته حاضر شي. تفصیل له اسمت سروان اوري.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې چې پرون په نیویارک کې جوړ شوه د افغانستان پر حالاتو په تیره بیا د دغه هیواد پر سولې خبرې وشوې. د دې شورا ځینو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رغنده ګډون او همکاري مهمه وبلله. د امنیت شورا د مارچ د میاشتې دورې مشي د هالند په غاړه ده. غونډې ته د هالند د بهرنۍ سوداګرۍ او انکشافي همکاري وزیر سیګریت کاک وویل د افغانستان د حکومت په مشي د هر اړخیزو خبرو له لارې په دې هیواد کې سوله راتلی شي. دې په عین حال کې وویل دا کار د سیمه ایزو شریکانو له رغند همکاري او رښتینې ژمنې پرته ممکن نه دی. دا وایي موږ د افغانستان د حکومت په مشي یوازې د جامع خبرو له لارې سوله ټینګولی شو. نړیواله ټولنه دې خپله انرژي د سولې پر خبرو اترو متمرکزه کړي. حل لار باید په زغرده سیاسي وي او دا کار د سیمې د ټولو شریکانو له رغند او حقیقي ژمنې پرته امکان نه لري. د ملګرو ملتو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني لس ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهم کانفرانس کې د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړه. د وویل د افغانستان حکومت چمتو دی چې بې قید و شرطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او دا ډله د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د سولې دا وړاندیزونه رسما رد کړي نه دي. خو پخوا یې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. د امنیت شورا په غونډه کې د سویډن د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انیکا سودر له طالبانو وغوښتل چې له دې فرصته استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي. د تروریستي ډلو له لوري تاوتریخوالی باید ودرول شي. شخړه یوازې د سیاسي خبرو له لارې حل کېدای شي. د کابل د پروسې دوهم کانفرنس تېره اونۍ دایر شو او د افغانستان حکومت د دې غونډې په لړ کې د لارې یوه رغنده نقشه د سولې لپاره وړاندې کړه. موږ له طالبانو غواړو چې خبرو اترو ته تیار شي. له سیمه ییزو لوبغاړو هیله کیږي چې د سولې په هلو ځلو کې خپل رول ولوبوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي تادام چې یا ماموتو د افغان ولسمشر د سولې نوې طرحې ته په اشاره وویل طالبان دې را وړاندې شي او د افغانانو د کړاوونو او دردونو د پای ته رسېدو لپاره دې د افغانستان له حکومت سره خبرو تکشینی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د روان میلادي کال په وروستیو کې د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو یادونه هم وشوه. تمه ده چې دا کانفرنس د ملګرو ملتو په کوربتوب د نومبر په 28مه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شي. همداراز ټاکل شوې ده چې شاوخوا 40 ورځې وروسته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د غونډې کوربه وي.
ومردل چې امنیت شورا د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ننګرهار اوسیدونکو په وروستیو کې له ناامنیو شکایت لري. تفصیل اکرام الله اکرام ناوړی.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې له امنیتي اړخه تر ډیره خوندي ګڼل کېده، خو په وروستیو کې د نامنۍ او انسان تښتونې پیښو، هدفي وژنو او وسلوالو غلاو د دې ښار اوسیدونکي او مدني فعالان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي جلال آباد ښار اوس مهال د ولسوالیو په پرتله ډیر نام نه دی او سیمه ییز چارواکي د خلکو د سر او مال د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دغه مدني فعالان وایي چې اوس مهال د جلال آباد ښار په پرتله دوی د دې ولایت په ولسوالیو کې د امنیت ښه احساس کوي. د دې ښار دوه اوسیدونکو زیارمل افغان او رحمت الله زیارمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپله شخصاً چې کله جلال آباد ښار نه وزم، د کوم ولسوالۍ په لور ځم چې د ښار د ساحې نه وزم، یو ډول د آرامش احساس کوم. د ښار په یو ډول زندان باندې ګرځېدلی دی، داسې زندان چې هر وخت قاتل ورته په کمین کې وي چې هر څوک وغواړي هغه د همدغه چاردیوالۍ دننه وژلی شي.
داسې هېڅ ورځ نشته چې ننګرهار د یوې یا دوه پیښو شاهد نه وي. د تېرې سې شنبې په ورځ ما خپله یوازې د یوې ورځې ارقام راټول کړي وو، په یوه ورځ 15 هدفي وژنې شوې وي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د حج اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی چې تل به یې په توند لهجه پر وسلوالو مخالفینو نیوکه کولې، د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شو. له دې وړاندې د جلال آباد ښار په تالاشي سلورلاري کې د صرافانو په مارکیټ کې په رڼا ورځ وسلوالو غلو یو تن صراف وواژه، خو وروسته وژونکي د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. د دې ښار اوسیدونکي وایي نه یوازې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي، بلکې د انسان تښتونې پیښې بله هغه مسله ده چې د دې ښار له پیژندل شویو سیرو او بډایه خلکو یې خوب تښتولی دی. مدني فعالان لاملونه د جلال آباد ښار ته د ننوتونکو دروازو نه کنټرول، په دې ښار کې د ځمکو د مافیا او شخصي وسلوالو موجودیت چې په نامنۍ کې خپلې ګټې خوندي ګڼي، د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پراخه نفوذ ګڼي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د جلال آباد ښار د اوسیدونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي او د دې ولایت په رهبرۍ کې په پراخه کچه تغییرات رامنځته کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار له امنیتي چارواکو سره په خبرو کولو بریالي نه شو، خو د دې ولایت د ولي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د حکومت د لاسته راوړنو په پرتله د پیښو کچه ټیټه ده. په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبی الله زمری هم په دې ښار کې د نامنۍ پیښې منی، خو وایي چې په جلال آباد ښار کې د نفوسو ډیروالی او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات لامل شوي چې دغه ډلې خپل فعالیتونه د دې ولایت مرکز ته راوغځوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د دې خبرونې بل راپور دی چې په افغانستان کې جوګیان شکایت لري چې حکومت یې پرمختګ ته زمینه نه ده برابره کړې. تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د مزار شریف ښار په یوه څنډه کې یوه هیره سوې ډله ژوند کوي. د جوګیانو ټول شتمني د دوی په وینا د خټو کورونه دي، ځکه یې کرایه کړي. مولا ورال په مزار شریف کې د جوګیانو استازي دي.
څور فامیل سکور دامه کزم
پر هم دوم رمزکا څلور کورنۍ دوه ویش کسان ژوند کوي. نه زایشته چې خوب وکړو نه هیڅ، لا بي زای په خپل مرګ راځي. ککړه وکړو کوچنیان مو څه ډول ژوند وکړي، چیرته ولاړ شو؟
د سپینجری سړی وای له دوی سره دوه ګونی چلند ډیر ضروري.
آرزوی ما همه از که ما هم قطار انسان ها زندگی بکنیم.
مو کوالو د نورو انسانانو غونډه شون وکړم، زکه ولرو کوچنیان مو خونځي ته ولاړ شي او موږ په دولت کې دندې ولرو،
د کل کارا حق داشته باشیم.
جوګیان د ولسمی پیړی په نیمایي کې افغانستان ته راغلل. حاجی رنگین جوګی سندرغاړي دی. هر کله چې د ژوند ناخوالی ور په یادېږي ژاړي.
دا خدا ناله میکنم، گیران میکنم، یگان
خدای ته جړه او زاره کوم وایم چې موږ هم لکه د نور غوندیم زکی ول سم ژوند وکړو، اولادونه مو خونځي ته ولې کو
بچای خدا مکتب والم.
لدی ټولو ناهله سره د رنگین غوندی جوګیان روشانه راتلونکي په موسیقي او سندرو کې لټوي. د افغانستان په اساسي قانون کې جوګیان په صراحت د افغانانو په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله دوی په اسانۍ سره نسی کولای تذکيري ترلاسه کړي. د دې سند لرل د هر ډول اداري پروسې او مزکی پیرلو لپاره مهم دی. د نفوس د احوالو د ثبت رئیس همایون محتاط دې ډلې ته بے پامی تاییدوي.
دا خلک په تیرو لسیزو کې له پامه غورځول شوي، هیچ چا د دوی ستونزو ته په جدي توګه پام نه دی کړی. فکر کوم زموږ مسؤلیت دی چې یوه قانوني پروسه پیل کړو څو دوی د افغان قومونو له برخې وګڼل شي.
د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې افغان چارواکي د افغانستان د جوګیانو شمیر له 40 څخه تر 150 پورې اټکل کوي چې تر ډیره د دې هیواد په شمال کې ژوند کوي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راز هغه عادت مې اوس قسم په خوده پرې خېده.
په زر پانه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیټنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل: ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سنفنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې له ناجیه صاحبې د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لسو زرو تنو ځوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شوه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې په 1990 لمریز کال کې لسو زرو تنو ته د وړیا او په سلو کې له 40 څخه تر 60 پورې تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شي. د ځوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له 30 تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې ځوانان کولای شي د ځوانانو د چارو موینیت ته په مراجعه سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستانه شوی په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤول سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستانه شوی کمپاین به کوي. دی زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. زمونږ همکار همایون هیواد د غونډې ته ورغلی و نور د هغه په ریپورت کې.
د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تیرونۍ په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنې غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خاوندانو وکړه. دا ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهی آریان دری تشبړلی. اشر چې دا کیسو ټولګه د عبدالواحد رفیع د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دری ته او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفیع دری کیسې پښتو ته ژباړلې دي. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي د تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي، خو د ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دای وای که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنې او له ستونزو خالي نه دي، خو د دوو فرهنګونو د نږدې کېدا لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه دي چې مونږ یې ګورو، یو هغه څه دي چې مونږ یې اورو، یو څه هغه څه چې مونږ پوهیږو. مگر هغه څه چې مونږ احساسو د یو ځنه بل ځای انتقالول په خپل په یو ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل یې تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډېر محدودوي، نش کولای چې واقعیتونه لکه څنګه چې دي هغه انتقال.
لیکوال ډاکټر محب سغم بیا وایي چې په خوا د دری او پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وې، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دری ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پیژندل، زموږ د وساطت په وجه سره معرفي شول. نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړو چې راځئ تاسو یو د بل کیسې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یو پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دری او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو، او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
دا ډاکټر سغم په خبره کچېرې نور لیکوال له دری څخه پښتو ته او له پښتو څخه دری ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدا تر څنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلي شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدي بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنۍ ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دری ادبیاتو د نږدې کېدا بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضاً هغوی چې پښتو کې یو څه لیکي هغه دری ژبې ورونه خوانې نه دي ورخبر، یا برعکس. نو که داسې ګامونه پورته سي دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي، دغه خلک، دغه لیکوالان. ګوره دغه یوه جلسه دې باعث وله اوس دلته ډېر دوستان ما تر دې مخکې نه وو لیدلي، خو د دې وروسته م سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول د ریچ پاړه د ختیځ بیا رغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوې دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډه وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او دمی سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنکي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیرې د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي یا جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپلې شپنې راولي، هغه د حیوانانو د پسونه او د دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شدي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولې خالی و دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې د دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخته پرې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او آن سرې تر سروکو رسېدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیات ورته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سره کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې دزم حتما ځم، ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه بیا کور ته ډیر نو امیدې لم درونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغه کرکتنې له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکه زر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښی چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حکو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډی کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خ کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دي.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر ته هغه وایي چې ادبیات پرته کره کتن هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګور دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا به د کره کتونکي یعنی دا کره کتونکي په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنه کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوس یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب را برسیره کوي، یا خامیانی برابر سره کوي یا پاغه به خامخه تنقید کوي. یو کرکتون کې چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، کره کتنه چې ده هغه باقاعده، مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی که نه وایي څه شي، وایي جیک آف آل ټریډ بټ ماسټر آف نن. ډېر لیکوال دا رنګوي که نه چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه قلندر مومند چې پیدا کړی دی که نه، هغه یو ښه نقاد هم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دي مطلب په هر سړي کې نه وي که نه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې، د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي، تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده، هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې موپاسان څنګه افسانه لیکله، او څه نوم یې دی، چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي.
آیا صاحب، چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر ارزوئ؟
صحیح. اوس ګوره، زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې، مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. دا هغه د تورې، د ټوپک، دا هغه د ننګ او جنگ، او دا هغه مطلب دا باغیانه شاعري که نه، دا یې رابرسیره کړې ده. او خوشحال لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر که نه. زه دا یم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډېر بد کړي دي. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما د هغه دستارنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کمه که نه، چې ما وایي دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره ذهین او فتین سړی و.
چې په دستارنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
زه دا یم چې هغه دستارنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي، او دا مطلب د دستارنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د دا خوشحال خټک د دستارنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی که نه، زه دا یم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېسته زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که نه. د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر، یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي، کوټلې مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنې داسې کول نه دي پکار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یاره، یو خبر درته وکړم وروره. زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یمه څانګې، دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه ماتور شعرونه دې ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو. چې علت او وجه به یې څه شوي، یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو، زه په 12 سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې دده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ماته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهیږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو، درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوینه کړې وه شاعر شروع ما خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر راناوري، په زور باندې یو شعر راباندې لیکي، یو څه الهام راته کیږي.
مغه دولسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړي او تر اوسه پورې حماتي ګوټي لیکم.
استاد اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او ای چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم دی هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه لارښوونه راته دوي چې لږ هغه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کېږي که نوي دغه درته ویم چې د دې مونږ د دې ته اونې ځوانانو شاعرانو کدي پخوانیو شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو.
شعر د سادګۍ خبرې دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو ده ته د هدف دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده.
هو ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډېر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي.
که یو شعر دې راته ووایي اوریدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاذه هغه د هغه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویم چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریخې دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندې پریخې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم همداسې خیم ما خیرازه په سرلې پریخې دی او څومره چې ولې مې پکانو عمره ډیر ورسمه
څومره چې ولې مې پکانو
عمره ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پرې خې دی او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس اچو رازا غا عادت مې اوس قسم په خوده پرې خې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پریخې دی او یو شمیر یاران مې وملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پریخې دی.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده.
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خودرته وي زما برخه بیل ده که مې چې لرنی کړی که تحقیقات مې کړی دی هغه مې په خپل پل کې کړی دی او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زه به د دې برخې یو شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
یو تر اوسه پورې به د څومره شعرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شعری ټولګه مې دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلې ده سنور هغه مې ده د افغانستان معاصر تاریخ مې لیکلې ده نو د دې سره په څنګ کې مې کزه د یو غره رمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی کم زید شیر په جبر چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیر ته د شیر په جبر ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شیر جبه خو لګاسان
وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تروسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کاله اویا کاله وړاندې شوې شاعري ده نو دغسې یوه هڅه مې شروع کړې که ورباندې وتوانېږو استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثرو ژبو کې زیات مینوال لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي
زرپاڼه چې دا ژاړي زه ژاړم سهار شو نن له سهار اوریځو خپلې وزري خبرې کړې وې د اسمان زړه هم ډک ډک کېده خلا بطرې یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نو راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې هر چا سرونه څنډل ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي یوازې سرونه یې څنډل پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه د کور په لورې روان و زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم له لرې مې په یوه دیره کې وکتل ډیر خلک راټول شوي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه ورغلم د خلکو یوه دایره جوړه وه په منځ کې یوه ښځه ناسته وه د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و ماشوم زما په فکر چې اوده و خو ښځې ژړل ټول خلکو ته یې خیرې کولې داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې اوښکې مې پاکې کړې له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده ښځه سلګو ونیوله داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي ښه په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي ګوره زه یوه پوښتنه یم ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې ما هم نشو کولای چې خپل ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه نه زه لیونۍ یم او نه بل څه اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی مانه یې د کور کرایه غوښته له ما سره د خوراک څه نه وو چې مې خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو د کوره راووتم کور مې ورته پرېښود د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې نور نو ماکې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوې وم ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل ما ویل چې یو څه به قراره شي خو زه څه خبره وم ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې
وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته، نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربانی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاثرې کوي چې د ده مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایې بولي او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجري کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپلې کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو رارسېدلی دي. لومړی شعر یې هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربند زوی و. تیخته وکړلې ابلیسا چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسا، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالې په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربند او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناریو نارې وکړلې. کیون یون د مخ کې بیلتون دی، لکسی غره څخه ځی خرخبون دی، کورور ورورا خرخبون رورا، ته چې بلتون کړې زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولی پاتې زی څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړې زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې ور دی ځان پسوځیږي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادول شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب ورو. غویل اے گرانا غویل اے گرانا مینه د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي ما ورته داسي ویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې په کې کمې نه زغمم. غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او نه من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له من هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا ما هیرولی شي ته زما آواز بهیر کړې زما انداز بهیر کړې اول آغاز بهیر کړې. ما ورته داسې وویل په دې زه سوچ نه کوم او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا تا ته زه ولې خاص یم زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد ځینې فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے ګرانه داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی. مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دو سترګو کې. هغې ویل اے ګرانه دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے ګرانه که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه دا ته شعر ولې لیکې؟ ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم خو دا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم. آج کیوں
غیری